کارمادر بخش تکنیک 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
در من نستر مشه نیمی صاحب قدر منو آوردون که تاست هم سلامون آورده کام. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په دوو اونیزو په خبرونو سربیره په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې د امریکایي او استازو او طالبانو د خبرو ملاتړ کوي. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې ساعت خبرونه واوري. د علماء و شورا د منبر لاري له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه. هسپانیا وایي 1200 پناه غوښتونکي په سمندر کې ژغورل دي او د روسیې په مشرۍ په ډله ییز امنیت ټولنه کې د ارمنستان مسؤول په ضمانت له بنده خوشي شو. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوی او اته نور ژوبل دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی پرون مازیګر خبري اعلان تو ویل واستوالو د جلال آباد په دریم ناحیه کې د قابلو پر روزنیز مرکز حمله وکړه چې 2 ساعته دوام وکړ.
د دې برید پر مهال دوه برګر وژل شوی دي. درې تنه د یادې ادارې چې دوه یې ساتونکي وه او یو موټر چلوونکی او شهیدان شوي دي. اته تنه په دې پېښه کې ټپیان لرو چې درې امنیتیان دي او درې ملکي وګړي دي او دوه د یادې ادارې کارکوونکي دي.
د اداري فساد پر ضد منبر شخ په نامه په دې دوه ورځني کانفرنس کې د کابل ولایتونو ګڼ شمېر دیني عالمانو برخه اخیستې ده. د کانفرنس د لوی څارنوالۍ او د حج او اوقاف وزارت له لوري جوړ شوی دی. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسېدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو او خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوې قلعه نو ښار ته د برېښنا په رسېدو خوشحالي څرګنده کړه. په سیمه کې د ازادي رادیو خبري الوی چې د بادغیس ته مرکز سړکونه او څلور لارې روښانه شوي او شاوخوا 6000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د بادغیس درې ولسوالیو ته د وارداتي برېښنا مزي وغځول شي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا لیست افتتاح کړ. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زندانی امریکایي روحاني د قضیه په اړه خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې مایک پامپیو او مولود چاوش اوغلوش بنه وکړه چې د برونسن د قضیه د حل کولو او د نورو دوارخیزو مسلو په اړه په خپل منځ کې خبري او تماسونه جاري ساتي. د مایک پامپیو او چاوش اوغلو تر دې ټلیفوني خبرو درې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ترکیه ته ګواښ کړی و چې که اندري برونسن خوشي نه کړي نو پر انقره به سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر ترامپ د دې ګواښ په وړاندې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر سمدستي عکس العمل وشود او ویل چې هیڅوک نشي کولی ترکیه دیکټې کړي. هسپانیا وایي په تیرو دوو ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندر څخه ژغورلي دي. د هسپانیا سمندري ساتونکو ویلي دي چې دا کډوال په وړو بیړیو کې سپارول. په همدې حال کې د هسپانیا د کورنیو چارو وزیر فرناندو ګراند مارلاسکا ویلي چې هیواد یې د کډوالو موجوده ستونزه ویني او په خبره یې دا د اروپایي ټولنې ستونزه ده چې یوه اروپایي حل ته اړتیا لري. لسکونو زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهرې وکړي چې پر اساس یې د تقاعد عمر اوږدی شي. پرونیو مظاهرو چې د دغه هیواد تر ټولو سترې مظاهرې بلل شوي د دې ښودنه کوله چې د تقاعد عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدر اعظم دیمیتری مدویدیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس په دې غور کوي چې تر 2028 پورې د نارینه لپاره د تقاعد عمر 15 پیته کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 پورې 3 پیته کلونو ته لوړ کړي. اوس د ښځو لپاره د تقاعد عمر 55 او د نارینه لپاره 6 پیته کاله دی. د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسوویچ دفاع کړې وه ووژل شو. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وویل و 50 کلن دراګوسلاف اوګینانوویچ په بلګراد کې پرون ناوخته وویشتل شو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې د دغه مدافع وکیل شپږویشت کلن زوی په لاس لګېدلی او ټپي شوی دی. پولیس وایي چې د حمله کوونکي د موندلو هڅه کوي خو د دې قتل او د هغه د انګیزې په اړه معلومات نه لري. او د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤول پرون په ضمانت له بنده خوشي شو. جنرال یوری خاچاتوروف د هغو مظاهرو په ځپلو تورن شوی چې د ارمنستان د 2008 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې. د خاچاتوروف مدافع وکیل خبریالانو ته وویل موکل د 10,400 ډالرو په نقدي ضمانت آزاد شوی دی. په مرکزي روان کې بیا محکمې ته په رسیدو جنرال خاچاتوروف وویل چې د هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. زموږ خپله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې چې زه اسمت څاروانې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات وړاندې کیږي. د سولې شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبري ګټورې بولید. د علماو شورا له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه.
رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول، افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه.
لوی څارنوالي د فساد پر ضد په مبارزه کې د علماو رول مهم بولید. د خوست هندوانه او سکان خپل هیواد ته تر راستنېدو وړاندې له حکومت غواړي.
موږ سره د کلی جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، درسو جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې موږ سره باید مرسته وشي.
په اوروزغان کې مشت خبریالان له حکومت څخه د خوندیتوب غوښتنه کوي.
غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تیری قضیه وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې.
د دې ترڅنګ په یو بل راپور کې په نورستان کې د جلغوزو د تولید حال درکو د غرست و 19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره اته بجی او اته دقیقه شوه. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لکتنی هرکلی کوي او دا ډول غونډي د سولې د رسمي او مخامخ خبرو د پایل لپاره ګټورې بولي. امریکایي چارواکو او طالبانو تایید کړی دی چې د دواړو لورو استازو د تیرې دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحې کې له یو بل سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره هر ډول خبرې به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وای په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت او امریکای د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. ښاغلی خپلواک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمه او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. د سولې د عالي شورا د درنشا رئیس وی طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړي په وینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواکی له څرګنده کړ چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او حسبا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لار هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې 13 دوشنبه د دې ډلې استازیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوی مشري کوله. سرچینو ویلی دی چې دا مقدماتی خبری دی چې په دوستانه او هڅون کې فضا کې ترسره شوې. بل لور ته وال سټریټ جورنال وسپانې چې لومړی یې په قطر کې د طالبانو او امریکای چارواکو د غونډې خبر خپور کړ، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم آهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ جورنال وسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
زما په عقیده دا به پایلې ولري او علت دا ده چې یو خوا د طالبانو غوښتنې ترسره کېږي، بلې خوا نه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفاده سره د افغانستان دولت وهڅوي. خو شرط دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان لوی څارنوالي او د عالمانو سراسري شورا د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د دینی عالمانو برخه اخیستنه مهمه ګڼي. په دې نیت پرون شنبه د لوی څارنوالي لخوا د حج او اوقافو د وزارت په همکارۍ په کابل کې د اداري فساد په وړاندې د منبر ژغ په نوم د هیواد د مرکز او ولایتونو د یو شمېر دینی عالمانو کنفرانس جوړ شوی و. په کانفرنس کې حکومت کورنیو او عامو خلکو ته د فساد زیانونه تشریح شول. د افغانستان لوی څارنواله او د عالمانو د سراسري شورا رئیس د اداري فساد په وړاندې مبارزه د ټول ملت ملي او دینی عالمانو دنده وبلله. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وای په هیواد کې د روانو ناامنیو، بیکاری، بیوزلۍ، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده عامل اداري فساد دی. د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په هدف د شنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ لخوا د حج او اوقاف وزارت په همکارۍ د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې د هیواد د مرکز او ولایتونو د ګڼو دینی عالمانو یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وویل د هیواد پر روانو حالاتو کې اداري فساد افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او لازمه ده چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو او کشفي او امنیتي ارګانونو ترڅنګ دینی عالمان هم غږ پورته کړي.
اکثریت دمنګ ادارا ټول فاسد دي. رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول، د اختلاس پټول. افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي. راځي کله د نورو لارو آسایش هوساینه او ضرورتل ملت ته به برخه نسوه. راځي چې د دې منبر غږ عام کو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد په ضد.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونو ادارې فعال دي. خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور ډېری دغه ادارې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. سربیره پر دې ځینو بهرنیو معتبرو څېړنیزو مؤسسو او د افغانستان د بیا رغونې د سار ادارې سیګار په خپلو پرله پسې راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې د دولت له هڅو سره سره اداري فساد اوس هم موجود دی. د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې په جوړ دوه ورځني کانفرنس کې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په لار کې د دولت تر څنګ دینی عالمان کولای شي چې دغه مبارزه بریالی کړي.
سول با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت
دوبل سول له فساد سره ممکن نه ده. زه هیله من یم چې د فساد په لمنځه وړلو کې د دولت د صداقت او قاطعیت ترڅنګ د دینی عالمانو په مرسته وکړی شو چې د دغه پدیده پر وړاندې جدي، مؤثره او دوامدار مبارزه ولرو
و دوامدار داشته باشیم.
خو دینی عالم قاسم حلیمی وای د فساد د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو د تبلیغاتو ترڅنګ د حکومت لخوا په غوسه توګه د قانون پلي کول هم مؤثره لاره ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست یو شمیر هندوانو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د دوی د کلي ښوونځي، کلینیک او عبادت ځای په رغولو کې د ورسره مرسته وکړي. دوی وایي که دولت د دوی دا غوښتنې ومني نو خپلې کډې به له بهره خوست ته بیرته راولي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې واورئ.
د خوست یو شمیر هندوانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د کلي ښوونځي، روغتیایي کلینیک او عبادت ځای په بیا رغولو کې د ورسره مرسته وکړي. دوی وایي افغانستان پلرنی هیواد دی، دلته ځمکې، کلي او کورونه دي، خو د ژوند د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی ډېر شمېر په هند کې اوسېږي. د هندوانو کلي اوسېدونکی بسنت سنگ وایي چې
غوښتنې مو دا دی چې زموږ سره د کلي جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، په درنو سو جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې زموږ سره باید مرستې وشي.
د خوست د هندوانو کلي یو بل اوسېدونکی سرنګ سنگ وایي د شنبې په شپه باد او باران دوی ته نور زیانونه هم واړول، خو د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود د طبیعي پېښو پر ضد ریاست مسؤلین د رسېدلي زیان د لیدلو او مرستو په خاطر نه دي ورغلي.
غوښتنه کړې دولت په خپله کسه حیات رول نه دولت رول نه کتلې دي، او بعضې ښه خلک چې دي یا د دولت دردمن خلک چې دي مونږ پوښتنه کېر ګرځي په مونږ نه دردېږي مونږ کسي خو اجرا چا نه دي کړې. چې کله مونږ ته جوړ شي درمسو هم چا مونږ ته درکړم چې مونږ خپل وطن ترسو، ځکه دا مونږ افغانستان دی، مونږ افغانان یو، مونږ افغاني غیرت لرو، افغاني غرور لرو، ځکه په ما پاسپورټونه افغاني دي.
د چرن سنگ په نوم یو بل په خوست کې د هندوانو کلي اوسېدونکی هم ورته غوښتنه کوي او وایي چې د دوی کلی په دې ولایت کې اوږده سابقه لري، خو اوس پکې د هندوانو کورنۍ نشته.
تاسو پوهیږئ چې موږ دلته ډېر سابقه لرو، هندوانو کلی په خوست کې نوم لري. موږ وخت نو وخت سر د انډیا نه لیدو په خاطر نه دي د پوره په ارمون دي چې موږ سره کنسو خپل کلی ته لوښو وایو شو نږدې نه هېڅ د اوسېدلو ځای په ټول کلی کې تاسو نږدې نه وکتلو د اوسېدلو ځای نه لرو. دا زیاده چې موږ موقعیت استفادات نه کوو، تقاضا مو د دولت نه بیا هم دغه شاید چې کومک وکړي تر څو موږ دا جوړ کړو د اوسېدو لپاره مساعد شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د یاد ولایت د هندوانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي چې ولایتي اداره د دوی له مشرانو او استازو سره اړیکه کېده او هغوی ته زمینه برابره کړې چې هر وخت ورشي او خپلې ستونزې ورسره مخامخ شریکې کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې
د دوی د ستونزو د مشکلاتو او همدې ځای د نقصان د معلومولو دپاره به د پیښو سره د مبارزې د ریاست په چوکاټ کې یو پلاوی وټاکل شي تر څو دوی دغه نقصان معلوم کړي او د سروې او د هیئت نظر له سرګندول ورسته به د دوی سره لازمي مرستې په دې برخه کې ترسره کړو.
یاد دی وی خوست له هغو ولایتونو دی چې هندوان پکې له لسګونو کلونو را پدې خوا ځمکې دوکانونه کړي او کورونه لري، خو په وروستیو دیرشو کلونو کې کورنۍ وتلي او په کلي کې لږ لږ هندوان د خپلو جایدادونو د ساتلو په خاطر په مجرد ډول اوسېږي. د خوست یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د یاد ولایت هندوان په وطنداری کې کلک خلک دي او کله چې د خوست ځینې اوسېدونکي هند ته د تداوۍ، سوداګرۍ او تحصیل لپاره ځي نو خوستي هندوان ورته میلمستیاوي کوي او ورسره ښه وطنداری پالي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو دروانی خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت سره. خو اوس به له صالح محمد صالح څخه واورو چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي یا IRC چې د جګړه ځپلو هیوادونو، طبیعي آفتونو او ژغورنې د چارو په اړه لیکنې خپروي، په خپله تازه ګڼې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ولې افغانان له اروپا ایستل کیږي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي 28 کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په نړۍ کې دویم هیواد دی چې له لږې سولې برخمن دی. د IRC په لیکنه هر ورځ په لسګونو کسان د وسلولو طالبانو د تاوتریخوالي له کبله له خپلو سیمو کډه کوي او د BBC د جنوري میاشتې د راپور له مخې افغان حکومت د افغانستان پر 30% برخه کنټرول لري. د خبرونې په لیکنه اغلب ګمان دادی چې افغانان د جګړې او مجازاتو په نسبت تر ډیره په اقتصادي لحاظ په اروپا کې د پناه غوښتنې هڅه کوي، خو په اروپا کې د دوی د قبلېدو لپاره دوی ته په کار ده زیات اسناد او مدارک وړاندې کړي، په اصل کې چې له اکثریت افغانانو سره دا ضروري اسناد نه وي. له دې کبله له 2015 میلادي کال راهیسې ګڼ افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي. په لیکنې کې د نروې د مهاجرت شورا او د داخلي بیځایه سویو د څار مرکز په حواله راغلی چې افغانستان ته په سولو کې دو اویا ستنه کړی سوي افغانان یو وار بیا مجبور سوي چې د ناامنیو له کبله بیا له خپلو سیمو بیځایه سي. نیوزویک خبرونې بیا د هغې سویډنی مواصلې په اړه لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته یې د یوه اخراجېدونکي افغان د تګ مخه نیولې ده. یو دیرش کلنې ایلن ایرسن چې په الوتکې کې وه له خپلې څوکۍ ولاړه سوه او ټینګار یې کاوه تر هغو چې دغه افغان له الوتکې ایستل سوی نه وي دا پر خپل ځای نه کښېني. په پام کې وه دغه افغان اول استنبول او بیا له هغه ځایه کابل ته ولېږل سي. دغه افغان وروسته له جنجالونو له الوتکې وایستل سو چې ایرسن هم ورسره وه او نورو مسافرو د خوشحالۍ نارې وکړې. نیوزویک لیکلي چې د دغه افغان د اخراج لپاره شایي بیا کومه نیټه وټاکل سي او سویډنی معاصله ایرسن به د دغه حرکت له کبله له جریمې یا هم د بند له سزا سره مخامخ سي. په لیکنې کې راغلي په الوتکه کې که هر مسافر د پیلوټ له امر څخه سرغړونه وکړي شاید شپږ میاشتو بند سزا ورکړل سي. د سویډنی معاصرې دغه عمل په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی دی. هغې په الوتکه کې د روان جنجال ټول جریان په ژوندۍ بڼه خپور کړی چې دغه ویډیو یې تر پنجشنبې پورې 4 میلیونه کسانو کتلې ده.
د روان خبرونې په دوام کې په روزګان کې د خبریالانو د ستونزو او په نورستان کې د جلغوزو د تولید په اړه راپورونه لرو، خو مخکې تر دې د سوریې د کردانو په باب. د سوریې د کرد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د دې هیواد له حکومت سره د روانې اوه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو په پیلولو موافقه کړې ده. د سوریې ولسمشر په وروستیو کې ویلي وو چې که د کرد وسلوالو دا ډله خبرې ونه کړي نو د پوځي ځواک له لارې به یې ځپي. متحده ایالات د کردانو له دیموکراتیک اتحاد ملاتړ کوي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل راوړي.
د کورد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د سوریې په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري او تر اوسه څو ځله دې ډلې او د سوریې حکومتي ځواکونو په خپلو کې سختې جګړې کړې دي. د کورد وسلوالو د دیموکراتیک اتحاد سیاسي څانګې پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد له حکومت سره د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو موافقه کړې ده. د کوردانو د ډلې په یو بیان کې ویلي چې استازیو په دمشق کې د حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي او دواړو لورو سلا کړې ده چې د جګړې د پای ته رسولو او د یوې فدرالي سوریې په اړه د بحث لپاره د لارې د نقشې د برابرولو په هدف به کاري ټیمونه جوړ کړي. د کورد وسلوالو او سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ په تیلو غني ختیځ ښار ډېر زور کې زیاتې جګړې شوې دي، خو د سوریې د کوردانو د ډلې په دې هیواد کې د داعش ډلې په ځپلو کې بیا کلیدي رول ادا کړی دی. د امریکا متحده ایالات د سوریې د کوردانو له دیموکراتیک اتحاد څخه ملاتړ کوي او دا مهال د امریکا هوایي ځواک او ځانګړي قوتونه له هغو سیمو فعالیت کوي چې د همدې کورد وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد په تیره مئی میاشت کې ویل د کوردانو له دیموکراتیک اتحاد سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو نوموړي ګواښ هم کړی و چې که دا ډله خبرو ته آماده نشي نو پر وړاندې به یې پوځي ځواک استعمال کړي. د سوریې حکومت د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد د تازه اعلان په اړه چې وایي د بشار اسد له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د یو بل خبر له مخې د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي پرون وویل هغه سخت دریځه وسلوال چې د سوریې په جنوب کې له حکومتي ځواکونو سره جګړه بنده کړې ده اوس په دې سیمه کې د داعش پر وړاندې له حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي.
په اورزګان کې خبریالان وایي په ډاډه زړه او خپل خوشاله کار نشي کولای. خبریالانو چې د شهید شوی خبریال احمد امید خپلواک د ومتلین په لمانځغونډه کې راټول شوی وو له دولت د خپل ژوند خوندیتوب غوښتنه کوله. د اورزګان امنیتي مسؤلان ژمنه ورکوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. له اورزګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
اورزګان کې ځایم خبریالان وایي په خپل خواشه او په ډاډه زړه کار نسی کولای، که یې وکړي نه ژوند یې په خطر کې دی. دی وای اوس هم آن ل دفتر تر کور چیزی هم ځانن ژوندین احساسوی
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په روزګان کې تر پخوا اوس خبریالان ډیر در تهدید لاندې دي په عموم کې ټول روزګانیان خبریالان هغه په دې خاطر باندې چې دوی په ډاډه زړه باندې خپل کور ته نسي کړلای یا هم د مخالفینو له لورې او یا هم که مخالفین نه وي دولت هم په ښار کې دی په امن نسي ګرځېدلی
کې د دولتي چارواکو لخوا ورته اختار ورکول کېږي هغوی له طرفه څخه د خبریال ژوند په خطر کې دی په دوم کتم کې یا د ټولنې هغه مخور خلک دي چې هغه په دې ټولنې کې یا نفوذ لري یا هم توپک والا خلک لري توپک سالاران لري که چیرې ته بیا ژغ پورته کوې په دې ټولنه کې هغه دې دوم قدم کې نه پرېږدي
اوس لا هم زموږ خبریالان مسؤونه نه دي لا هم د دوی د فامیلو د زړونو یو خدای خبر دی چې دی صحیح ته ځي کار کوي زحمت باسي هره ورځ د مرګ سره
دغه خبریالان چې د شنبې په ورځ د خبریال احمد امید خپلواک د اووم تلین په لمانځغونډه کې راټول سوي وه له دولته یې د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه کول او دغه راز یې وویل که چیرې دولت د خبریالانو پر وړاندې پخوانۍ قضیه وڅېړي مجرم کسان د قانون منګولو ته وسپاري نو د خبریالانو پر وړاندې به تاوتریخوالي څه اندازه راکم سي
نو غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تېرې قضیې وڅېړي هغه خلک چې په دې کې ښکېل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې نور خلک به بیا په خپله پوه سي چې دلته د خبریال ته بیا ستونزې نه پېښوي
زما د مقاماتو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ خبریالان اول داسې یو عامه پوهاوی ایجاد سي چې خبریال طرف نه دي خبریال ته باید طالب هم لبیک وایي حکومت هم لبیک ورته وایي قومي مشر هم ورته وایي ځکه دی طرف نه دی دی د دې ټولنې دپاره کار
دوی دغه راز له دولت او د رسنۍ له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو لپاره د بیمې سیستم ورته جوړ کړي او د احمد امید خپلواک په نوم دي په ترینکوټ ښار کې یو ځای ونوموي
په نورستان کې تیر کال د ځلغوزو ځنګلونو 38 ځلغوزې کړې وې خو د نورستان په ځای د نورو ولایتونو په نوم پروسس شوي او په هغو نومونو له هېواده بهر ته لیږل شوي وې له نورستانه د روح الله انوري راپور واورئ
د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت په مرکزی او لویدیځو برخو کې د ځلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه جلغوزي کوي خو د نورستان په ځای د نورو ولایتونو په نومونو په بازارونو کې پلورل کیږي او لامل یې همدا دی چې کله جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي او بیا یې د منی په موسم کې راشو کوي او د پروسس لپاره یې خوست او ننګرهار ته انتقالوي په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاث د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه حاصل ورکوي
تقریبا سکل هم دریت یا میټر ټنه جلغوزي چې دي د خالص تولید شوی وو چې په ورځ په ورځ چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته عواید یعنی کال په کال زیاتی مثلا پروس کال باید صحیح ته خرچې شوي دي یعنی په 20 لک افغانۍ باندې مثلا د کانتیوا ځنګلونه د جلغوزو خرچې وو یو 50 لک افغانۍ باندې ټول ځنګل هم څه خرڅوي چې هغه بیا په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک یې وړي هلته
هغه وایي نورستان د هیواد په کچه د جلغوزو زیات ځنګل لري خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي
نو پروسس په برخه کې رښتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي دلته د خلکو عامه غهی هم ډیره زیاته کمه او خپل وزارت څخه هم غوښتي دي چې مثلا دلته د پروسس پر اړه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي د جلغوزي او ځنګلونو بیا یا د پر پروګرامونه برابر شي د خلک خپل د دې جوګه شي چې د خپل جلغوزي راغون کې خپل خرڅ کی د حق په نسبت چې اوس دغه نور خلک راځي او د ځنګلونو عادي نه وړي واته پروسس کوي او کوچته دلته پروګرام د پروسس او بستبندی د خلکو ته د تصاحه کې برابر شي نو سوچند حاصل او اواید بیان د خلکو ته زیات
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل کوخخ کوي چې په ولایت کې د ننه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمينه برابر کړي او د نورستان جلغوزي د نور ولایتونو په ځای په خپل نوم د هیواد داخله او بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
تقریبا 25% د ټول افغانستان جلغوزي واز نورستان کې دي او د نورستان نه د جلغوزي راټولېږي، اکثر خوست وړل کیږي او بیا د خوست او د پکتیا د جلغوزو په نوم باندې د دې ځایونه وړل کیږي. مونږ کوشش کوو چې د دې لپاره چې هم دلته د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي او هم دغه قیمت خرچ شي چې د خلکو اقتصاد پیاوړی شي، کوشش کوو چې دلته هم د پروسس لپاره د دولت توجه جلب کو او د پروسس فابریکې دلته جوړ شي.
د کرنې او مالداری مسولین وای چې نورستان شاوخوا 5.5 لک هکتار مساحت لري چې زیاته برخه غرنۍ ده او له همدې اندازې 3 لک هکتار ځنګلونو او پاتې 2.5 لک هکتار څړځایونو نیولې ده.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت 8:13 شپې د روانې خبرونې په پاتې برخه کې دوه پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او د خراس حقیقت سره. خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر وایي علما باید د منبر له لارې د مالي او اداري فساد پر ضد خپل شخ پورته کړي. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسیدو خوشي څرګنده کړه. متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زنداني امریکایي روحاني د زی پاړه خبري وکړي. اسپانیاوي پچیرو دو روزو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناهغښتون کې له سمندر څخه ژغورل دي. لسکونو زرو روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهره وکړي چې پر اساس د تقاعد عمر وشتي شي. د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنگي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسویچ دفاع کړی و وشل شوی دی. او د روسیې په مشهې د ډلیز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤول پرون په ضمانت لبنده خوشی شو. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه اوري.
تاندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه.
سلامونه. د تاندې څنګه په یو بل خبرونه کې بیا هم د ځوانانو په یوه مهمه مسالې خبرې کوو چې هغه د ځوانانو ځان وژنه ده. دوی ولې ځان وژنه کوي؟
دا سی پیسلې اکثر وخت په جذباتو کې کیږي.
آیا د ځان په وجلو سونز ختميږي؟
ډیر زیات مشکلات په مصلحت سره حل سي.
او که یو ځوان داسې حالت رسیږي چې فکر کوي ځان وژنه د سونز یوازینی حل لار ده، لدی حالت څنګه ځان راپېستل شي؟
دوی باید اول نورمال حالت ته راشي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم، هم دا مسائل پکې راسپړو.
څونه وړاندې په کابل کې یو ځوان چې لالمان څخه راغلی وو او هلته د اوسېدو غوښتنه نه ومنل شوې په کابل کې ځان وواژه. تر دې دمخه په بغلان کې یوې نجلۍ او په پکتیا کې یو زلمی هم ځانونه وژلي وو. د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر جنرال جمشید داخل وایي دا 1990 کال له پیله تر اوسه 100 ځوانانو په افغانستان کې ځانونه وژلي.
سکال موږ چې جنایي جرمونو احصایې ته کتنه کوو، تر اوسه پورې 100 واقع یا پیښې د خودکشي موږ په ټول افغانستان کې لرو چې د دې د جملې نه 2 قضیه موږ کشف کړي دي او په تړاو هم 8 تنه مجنین نیولی دي او متاسفانه 15 قضیه یا واقع تر اوسه پورې د کشف لاندې دي.
فقر، رواني ستونزې، له مخدره موادو استفاده، ناهیلي، په عاطفي اړیکو کې ماته، د نږدې دوستانو او خپلوانو له لاسه ورکول، د کورنۍ او ټولنې فشارونه، خپلو ارمانونو او هدفونو ته نه رسیدل او یو شمېر نور عوامل سبب کیږي چې ځوانان د ستونزو د حل په ځای ځانونه ووژني. دا کابل اوسیدونکي سنا کاکړ د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې دا کورنۍ فشار له وجې ځان واژه.
چې هغه باندې د فامیل او د نامزد فشار دواړه سره یو ځای راغلي وو. هغه که د فامیل څخه فشار لیدل وای زه زما نامزد سره هغه زما ټول ژوند دی، یعنی په حساب که زما فامیل ما باندې فشار راوړي زه خپل مشکلات له هغه سره لوم. خو د هغه نامزد هم چې کله په هغه باندې فشار راوستل هغه یې خفه کړه، نو هغه ځان بې کسه احساسول چې نه زه فامیل لرم او نه هم نامزد زما په قصه کې دی.
ډیر وخت هغه ځوانان ځان وژنې کوي چې په امینه کې له ناکامۍ سره مخ شي. شاعر او لیکوال غنمرنګ کوچی د همداسې یو ځوان کیسه راته کوي چې له یوې نجلۍ سره یې واده کړی وه، که له یو بل سره یې واده ونه شي دواړه به ځان وژني، خو کله چې د نجلۍ پلار هغه بل ځوان ته ورکړه هغې ځان وواژه. دا چې مینې څه وکړل غنمرنګ کوچی راته وایي.
غالب خو بیا داسې وکړه چې په هغه ورځو کې ډېر ګواښونه وکړه، غوښتل یې چې داسې څه ترلاسه کړي چې د خپل ژوند خاتمه هغه هم وکړي، خو بیا پرې نه ښودل سو. ورو ورو هغه عادي حالت ته راغی. مسیح کومې محبوبې د دې لپاره قرباني ورکړې وه، ځان وزنه یې کړې وه، هغې سره په وادې باندې پوره رانغی. په کار داسې سړی وړاندې وروسته فکر وکړي او دغسې ونه کړي، ځکه چې دغسې فیصلې اکثره وخت په جذباتو کې کیږي. نو جذباتو نه باید چې ځانونه وساتي، ځکه چې انسان بدلیږي. او دغه یو مثال چې ما درته درک دی کې اوس محبوب بدل شوی، دغه د کوز دی هم کړی.
سنا کاکړ وایي ځوانان باید د تسلیمۍ او ځان وژنې په ځای په دې فکر وکړي چې دوی د کومې ستونزې لپاره ځان وژنه کوي، د حل لاره یې څه ده، او په دې خاطر دې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
چې هغه ستونزه چې دوی لري دوی باید فکر وکړي چې ستونزه له څه امله ده، د دې منبع څه ده، او د هغه په اړه فکر وکړي چې کوم د حل لارې کوی سي چې دوی ستونزې ته وسنجوي، او د کوم لارې نه هغوی خپل ستونزې حل کړي. نو د دې په خاطر دوی کوی سي خپل ستونزه په اسانۍ حل کړي.
دا تخمینی بهلول په باور ځوانان هغه وخت ځان وژني کله چې په کورنۍ یا ټولنه کې غوښتنه ونه منل شي، خو هغه ځان وژنه د حل لار نه بولي.
باید کې نه خپل کورنۍ سره خبرې وکړي، مثلا وایي چې د اسلام د نگانه د شریعت د نگانه زما دغه حق او حقوق دي، ما ته باید راکړل شي، او زه په دې لار باندې زم کومه لار چې ما انتخاب کړي خدا نه خواسته بد نه ده، او دغه زما حق او حقوق دي ما ته باید راکړل شي. نو هیڅ مشکل نه وي، شاید ډیر زیات مشکلات په مصلحت سره حل شي.
په اسلام کې په صراحت سره ځان وژنه حرام بلل شوی. دینی عالم مولوی احمدی د فقهاو په استناد وایي
د دې لپاره چې دا انسان بل دپاره هم عبرت شي، فقهاو په اسلام کې په شریعت کې د دې ممانعت کړی کې انسان خپل ځان وژني دغه په جنازه باندې مه درېږي. دای سل کوونکی د دغه نعمت دی خدای سره، د دې حق له ده سره نه و، دا له خدای سره ده. په دا هر حالت کې د خدای یو مطلب یو غرض ده، دی په هغه باندې صابر نسه او ځان برابر کړه دې ته زه خودکشي وکم. ولې دغه ټول مصائب دغه ټول ابتلاوې د دې دې انسان باید د ټولو په مقابل کې متانت او صبر اختیار کړي. که لوږه وي، که فقر وي، که مرض وي، که عاشقي وي، نو الله و ان الله مع الصابرین. لویه خبر دا ده چې الله په دغه ټولو باندې مکافات ورکوي او اجر ورکوي، او الله به له ده سره مل وي هم په دنیا کې هم په آخرت کې.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شئ.
دا چې عام خلک د ځوانانو د ځان وژنې په اړه څه نظر لري، راځي زینو ته به غوښ شو.
زمانم خالد ده د بغرامي اوسیدن کوي. د ځوان څه ده د یو نفر نه د نورم دا او د ځان مرګ ټول سره خپکیږي. دوی باید کوشش وکړي چې صبر او صلاح وکړي او خودکشیونه کوي.
زمانم نادر دی نه کو کار کو زر وجنه اس چټی کار دی ځکه چې پر جون دلاس ور کوي.
باید لالی می د مکریانو سیزن کې زما جن خو دا اصلا ای صحیح کار نه، باید انسان صبر وکي، تحمل وکي، آینده کې ان شاء الله اتمن ورته خدای صبر ورته ور کوي او اتمن یو کار مخ کې کوي.
د ځوانانو د ځان وژنې علتونه څه دي؟ آیا ځان وژنه د خلاصون یا د حل یوازینۍ لاره ده؟ او هغه ځوانان چې په داسې یو حالت کې واقع کیږي څنګه له دې حالته ځان خلاصولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ضیاءالحق
ولی ځوانان نن سبا ځان وژنه کوي؟
ځینې وخت په انسان باندې ټولنیز شرایط فشار راولي او دغه ډول تصمیمونو ته اړ باسي. یو شمېر نور لاملونه په رواني حالت پورې مربوط دي چې د هغو بېلې بېلې برخې حسې او هر یو لامل د انسان له دننه نه سرچینه اخلي، یعنی رواني انګیزې لاملونه لري. بیا سره کولی شي ووایي چې د انسان حالات په دې کې دخیل دي، ترخو حالتونو کې، بد حالتونو کې، کله چې دنیا بده تجربه کوي هغه وخت کې دا تصمیم نیسي چې ځان وژنه وکړي، یا د یو ډول تصمیم دی ته نیسي چې د ژوند د دوام لپاره نور آماده نه دی. هر کله چې موږ د باور له نظره او د فکرونو له نظره فکري دستګاه دې نتیجې ته ورسیږي چې دی د ټولې هستۍ نه د هیڅ معنا اخلي، هغه وخت دی کولی شي ځان ته دا د توجیه معنا وړ وګرځوي چې دی ځان وژنه کوي.
ځینې وخت کورنۍ هم سبب شوی دی چې ځوانان ځان وژنې وکړي. مثلا دوی یو څه غواړي، کورنۍ هغه څه نه کوي. څنګه دغه کورنۍ دې ته تیار شي چې د ځوانان ومني او دوی پرې نه دي چې دغه څه کارونه ته لاس واچوي؟
کورنۍ چلند، اجتماعي او ټولنیز چلند او د ژوند سلوک او اسلوب داسې عیار شوی وي چې موږ د ژوند کولو لپاره آماده کړي نور هم، نو هغه کورنۍ د ځان وژنې مخنیوی کولی شي او کوي. یعنې ډېرې کورنۍ داسې شته ده چې خپلو ماشومانو ته، د کورنۍ غړو ته د توانمندۍ، د ژوند د دوام او د منطق درلودلو، د کارونو کې د منطق درلودلو لپاره مرسته کولی شي د خپلو چلند له لارې. کیدلی شي بعضې کورنۍ حتی په دې ونه پوهېږي ولې مثبته کورنۍ وي له دې اړخه. اما هغه کورنۍ چې د اجتماعي اړیکو او د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د نه برابرۍ او د نه مدیریت د وجې نه په کړکېچ کې ژوند کوي، هغوی هم خپل د کورنۍ د غړو لپاره داسې موقعیتونه مساعده یي، دوی هغه موقعیتونه کې واقع کوي چې بیا د هغوی ځواب نشي ورکولی، د ځواب د نه ورکولو له وجې دا فکر کوي مثبته ده ما دپاره چې ځان وژنه وکړم او ځان ختم کړم د دې دنیا نه. ورسره نور لاملونه رواني او عاطفي دي. کیدلی شي موږ د عاطفي قطعیت یا عاطفي جزمیت له اړخه ځان دومره یو چا پورې اړوند وګڼو یا یو څیز پورې چې که نه ترلاسه کوو فکر وکړو چې ژوند نه ترلاسه کوو. دوی چې کله د کورنۍ کوم غړی خپل له لاسه ورکوي له هغې وروسته هوښیارېږي. دا د ډېرې بدې پېښې په وجه موږ دا ترلاسه کوو، دا هوښیاري. نو مخکې له دې چې موږ د خپل د کورنۍ کوم غړی له لاسه ورکوو، دا هوښیاري باید ولرو چې د دوی لپاره ازادي ومنو، د دوی لپاره فکر ومنو، د دوی لپاره حالات ومنو، د دوی رواني پېښې او ستونزې ومنو، د دوی ټولنیز کرکټر او شخصیت ومنو او په رسمیت یې وپېژنو.
هغه ځوانان چې ځان وژنه کوي دوی فکر کوي چې مثال یو غټه ستونزه ده، نه حل کیږي، ناکام شوی دی یا ژوند نور بې خونده شوی دی، دغه یو د خلاصون لاره ورته پاتې ده یا دغه یو حل لاره ده. آیا ځان وژنه یوازینی د خلاصون لاره ده یا یوازینی حل لاره ده؟
دا هیڅکله د حل لار نه ده. هغه کسانو لپاره چې وایي ژوند پوچ دی، مرګ تر ژوند ډېر بیا پوچ دی. د هغه کسانو لپاره چې ژوند معنا لري، مرګ هم معنا لري. مرګ هیڅکله نه پای ده او نه د حل لار ده. د مرګ انتخابول په دې معنا چې د ناکامۍ انتخابول، ناکامۍ تر هغه وخته پورې نشته چې تاسو نوی انتخاب کړئ. بناً د ژوند انتخاب وکړئ، د امید موجودیت په خپل درون کې، په خپل فطرت کې همیشه ولټوئ، پیدا کړئ، په نورو انسانانو کې ولټوئ، په چلندونو کې خپل ولټوئ، د ژوند په واقعیتونو کې ولټوئ. همیشه موږ کولی شو ژوند بد هم معنا کړو، ښه هم معنا کړو. نو دا زموږ په اختیار کې ده چې ښه معنا کړو. چې کله ښه معنا کړو، د ژوند د دوام لپاره استدلال منځته راځي. کله چې بد معنا کړئ، وړه وړه څیزونه هم کولی شي د ژوند لپاره ډېر لوی استدلال واوسي، د مرګ لپاره. او موږ کولی شي د صفر سره ضرب کړي، او موږ دا ساګانه چې اخلو، دغه دونه مینه مو چې د نورو په زړه کې ځانته پیدا کړې ده، دا ټول د عذاب لامل وګرځي.
هغه انسانان چې فکر کوي دوی ته مرګ ښکلی دی، دوی باید ځان وژنه وکړي، یا په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې فکر کوي باید ځان وژنه وکړي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راایستلی شي؟
اول خو باید ووایم څوک چې مرګ انتخابوي، دوی په نورمال حالت کې نه دي. دوی په یو ډېر کړکېچ کې، یو ډېر جدي بحراني حالت کې دي. دوی جدن لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. نورمال انسان دا ډول انتخاب نه کوي. که تاسو څوک دوه پیالې کېږدي، یوه کې زهر وي، یوه کې شربت وي، او تاسو بې دواره زهر انتخابوي، نورمال نه یې. نو ورپسې دې خوا چې راځو، موږ باید اصلا د انسان په صفت داسې منابع او سرچینې تولید نه کړو چې هغه انسانانو ته داسې منطق ورکوي چې خپل ژوند د صفر سره ضرب کړي. داسې منابع او موارد باید داسې تولید نه شي. هیڅکله هغه معشوق هم باید د دې زمینه مساعده نه کړي چې میانې د نیستۍ لپاره تصمیم ونیسي. هیڅکله هغه پلار هم باید داسې شرایط منځته رانه وړي چې زوی د کور نه د تیښته لپاره یا د مرګ د انتخاب لپاره تصمیم ونیسي. او هیڅکله هم ځانته یو څوک داسې پوښتنې باید عیارې نه کړي چې د هغه پوښتنو نه ځواب دی د پوچې سره مخ کړي او بیا د مرګ د تصمیم ونیسي. بناً دوی باید اول نورمال حالت ته راشي، نور ورسره مرسته وکړي تر څو د فشار د کینې نورمال حالت ته راشي. بل دا چې هغه منابع او سرچینو نه استفاده وکړي چې د ژوند سرچینې منابع دي، نه د مرګ. د دوی نه استفاده موږ سره کولی شي مرسته وکړي او په ټولنه کې د مرګ رواجېدل راکم شي، د ژوند رواجېدل ډېر شي.
تر ګرانو اوریدونکو، عوام اوریدل چې ځان وژنه هیڅ کله د حل لاره نشي کېدلی، بلکې په ټولنه کې ډېرې نورې ستونزې هم راټوکولی شي. هغوی چې په سختو حالاتو کې هم مبارزه کوي او نه تسلیمیږي، حتما به د ژوند د خوږو ورځو څکه هم وکړي او خپلو ارمانونو او هدفونو ته به ورسیږي. د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او ما فرشتي غنی درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه شپېته مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدی د دې اونۍ په خپرونه کې د همدې مسلې تر څنګ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والي، د دې تر څنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمېر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره غږیږو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه که پایلې لیدی وکړو چې ویل کېږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمېر مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په درې میاشتو کې موږ وکولی سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې ښکېل وو، د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلو دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم د لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مزنډول شوي کله هم په خپلو دندو کار کوي؟
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي. د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نست او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیره کال درې میاشتو په مقایسې سره 15.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی. سی مجموع د عواید فکر کوم چې 14.9 میلیونه جوړی چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کېږي، هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی چې مثلا حکومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې ځي، د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو څو کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه مو د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په څلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت حدیثه، خو خسره ډېر چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاری لرو د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح سی او د کابینې د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال سی. څنګ ته د دې لپاره چې بودجه هم په کار ده چې هغه استاندارد مسافربری ترمینالونه باید سی پی جوړ سی. په دې هلې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینلونه جوړ سي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات باید موږ خپل خلکو ته وړاندې.
همدا کومې خپل سری هډې چې تاسې هم یادونه وکړه چې د کابل په څلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظمې دي، دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي، یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم، لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم. که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي.
ډیره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټولو طرز العملونه لوایح او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ ایښی ده. او بل پلان مو دا ده خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارماب رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر انشاءالله اساسي تغییرات د موږ د ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلی. د همغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاري کړله، هغه قانون نهایي شو، فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او انشاءالله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر بنسټیز تغیرات پکې راځي. هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي. سه هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت چې اخلي د هغه له مخې اوراق بهادار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي. سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې، په مشخصه وسایطو باندې، په مشخصه ټوناژ باندې دوی هغه محصول او یا کمیشن د ترانسپورت اخلي. او نور که چیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي ده، هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده.
همدغه هډی چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی. ترانسپورت وزارت کارکونکو کې هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی او هغه کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نه کیږي. اصلا
ګوره هلته دوه برخه ده. یو برخه دا ده چې زه د غرب بندر د کابل غرب خواته تاسو ته مثال وایم. هلته یو ځمکه ده، هغه د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فواید عامه ده او هغه خپل ځمکه په کرایه ورکړی. د قرارداد په اساس هغه په کرایه ورکړی ده او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده. هلته موږ معیاري ترمینال جوړ کړو چې د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق وسای سیرازی دا ټول عمل ته په اړه باندې ودرېږي. خوال دې اړه دا ده چې موږ د شاری ترافیک کنټرول ولای شو. د لپاره څه مشخصه اړه موجود نه ده. دا ټول هغه مسافر وړون کې وسای چې دا شرط نه نوځي، دا کله شرط نه نووت بیا ډیر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي. شپارس کاله به برنامه‌ګی دی وزارت کې موجودیت دی فساد یو څه وخت غواړي او هلمند یې مسجد موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه مشتر حوصله وکړي. هغه برنامه او تدابیر سیمو کلرو هغه په پالیسی یو ډیر اساسي تغیرات راشي.
وزیر ستاسي د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکوما. د کابل د شرق دروازې کومه هغه چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې د دغه ډنډه ماران الته ولاړ وي، هغه ډیره بد اوازه کوي د موټر چلوونکو سره. کومه لایحه چې موجوده ده د لایحې په اساس باندې دوی لک تر لګه د وړو کې یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی، د دې نه باید لک تر لګه تر سلویختو افغانۍ واخلي، خو دوی سل افغانۍ اخلي، یعنی لنیم نم ډیری. نو دغه سی مثالونه موجود دي او دغه سی پیښې کیږي.
استاسو اندیشنه پر ځای ده، استاسو اندیشنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایط زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول غیر قانوني اخاذي تنه کول. دا موضوع مشوره امنیت وړاندې کړل، خوشبختانه شورای امنیت په پریکړه کړی ده او د کورونای چار وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وسیړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا که جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، که سبا زی 300 افغانۍ بیت ورکی، که د پنځشنبه پورز زی بیت 500 ورکی، دا غستون زده چې مسافرین ور سره مخامخ دی او ځنګړې نرخ نه دی معلوم. که معلوم وي او تاسو دغه سی ولایحه وړاندې کړی وي ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سي داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلی او کله کله دلته هغه مسافر وړونکو وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي. د دې لپاره موږ په دې نوی قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایي وسایتو جوړ سي موږ نسو کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي او یا حداقل حد اکثر د کرایه مشتثبته ولای شو سي په دې کمیټې کې د عدلی وزارت د اقتصاد وزارت د خصوصي سکتور استازي د اتاق د تجارت استازي د مواد نفتی درې استازي د فواید عامه استازي موجود ده چې مثال لکابل تر جلالآباد پورې سي واسطه زي انجن څومره تیل مصرف لري عارضه څومره کوي کیلومتر څومره ده سونه فر مسافر پکې نه چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوه وظیفه ده د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده پولیس امن ده پولیس د شورا ده او پولیس د تنفیذ قانون ده چې حد اقل د خلکو سره پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی د دې لپاره خپل وزارت ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرې چې د خلکو څخه دغه وکړي
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لوی لار لتی رسو کلونو رئیس ډېرې بدې ترافیکي حادثې کیږي او په ځانګړي ډول هغه لوی موټرې چې دی په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې دا ستونزه لا هم نه ده حل سو سوزل حکومت ژمنه وکړه چې دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کینی او لکتر لګه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوي کی چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کی په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوي چې لکتر لګه پرادونکو کې به دغه ډول ستونزې نه راپېخي
ګوري ستونزه چیرته لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود دی یو لسو شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده یو لسو سی په دې یو لسو کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکی لري نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرز العمل باندې ډېر په اسانتیا کې نیول شوی بل طرز العمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده په هغه باندې مو شرایط ډېر جګه وزه کړی ده چې د شرایط په اساس یو شخص کولای شي چې ځان ته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي سی پروسه د تصفیه ادامه لري تر اوسه ما په حدود د سلویش شرکتونه څرګم یاران نه درلودي هغه شرکتونو ملګرو کړی دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسی په اساس خپل خدمات سمبال نه کی هغه شرکتونه ټول لغوه کی څنګه تدې موږ کولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ وزارت داخله پکې د سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت سیدی موافقتنامه په اساس لغوه ورزې چې دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلم په حدود 15% سطح د حوادث راکټ شوی ده مخکې لمانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و دوه شرکتونه سي حادثه کړي وو اغه دوه شرکتونو ما فعالیت درولې ده تقریبا درې هفته کې چې هغه حق نه رژیم نور فعالیت وکړي د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استناف محترم سرنولي مکتوب متراغې چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر وو چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول د موږ کلاکا دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغه سرغړونه کوي سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه کوي د هغه سره د موږ کلاکا دریز ده چې د هغه فعالیت کې چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی دی چلون کی او د ډریور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کیږي د قانون په اساس غسر چلن کی
انده غیب یو له حکومت شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزیات چې اوس تاسو سره دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کیږي کار به کیږي په دوی کې بل تر لګه اساس په نظر باندې سومره پاتې شي چې هغه د کار جواز ورکړي
زه فکر کوم چې موږ یو له شرکتونو ته ضرورت نه لرو موږ حد اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتونو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې اړین خدمات وکړي د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر د تابستان لخوا ایسی کار نه کوي د ژمي لخوا بخاری کار نه کوي هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده ټولو دروازې ترال سوي ده کلکی ترال سوي ده هیڅ نو ارزه د خدمات تل نه کوي تر دې اندازه پوری چې کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې غا کې چې خدای په لیازو درو چې معذرت لرم تشناب ته زما تر دې اندازه پوری ډریور خپل موټر نه لري ولې نه لري د دې لپاره چې دا غا پریکړه ده چې په 8 ساعتو باندې لدې موقع ترې دې موقع ته باید ځان ورسي چې ونه رسول رئیس د شرکت ماشه نه درکې یا ډریور ته مجازات کړي څنګه ته دې استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کارل ته جدیده اته ساعت دوی دریوری کې د قانون بینللی جاده پاساس لسلور ساعت نور سو کاقنه لسی ډیر دریوری وکي او د موږ بل دریز داده چې په دې هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په سلور ساعت باندې بس دریور تبدل شي یو فالتو دریور سره موجوده سدا چې سلور ساعت پر سو بل دریور بس جلو تکینی دا چې لس ساعت دوله ساعت سوار لس ساعت دریوری کې د خو استریکي دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکي
ډیر زیاته مننه وزیر صاحب کور
وره څه مننه